ومنه اته بجی شوی د دې سات په خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد فشار زیات کړی دی. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان وایي په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو په رهبرۍ کې ستونزې شته. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې ته زیات تلفات اړولې دي. د کرکټ د شل اووره جام د غوروي په سیالۍ کې نن افغانستان له سکاټلند سره لوبه کوي، او په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې پیل سوي پوځي عملیات رغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیت پاک سوی نه وي. دفاع وزارت وروسته لاغې د خبر وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو څخه جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په ننګرهار کې پیل سوي عملیات به د ټولو سیمو تر تصفیه پورې روان وي.
تر هغې پورې دوام کوي تر څو چې سیمه کاملا امن شي او هلته د مخالفینو څخه پاک شي. هر څوک چې امنیت خرابوي او امنیت ته خطر وي، د هغوی په ضد باندې وسلوال پوځ عملیات کوي، هغه چې د افغانستان په هره سیمه کې وي. او په ننګرهار کې خو مخالفینو ته ډېر تاوان رسېدلی دی. په دې څو ورځو کې ډېرې سیمې د هغوی څخه پاک شوي دي او هغوی مرکزونه له منځه تللي دي.
دولت وزیر ویل چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د داعش او وسلوالو طالبانو ګڼ غړي وژل سوي دي. د فرا ولایت اجرایي رئیس د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د فرا اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم و پرون مازدیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فرا ښار کې وژل سو. د فرا د والي ویاند جواد افغان ویل محمد نور په کرجي سیمه کې داسې وخت وژل سو چې له کوره د ښار خواته روانو. د والی ویان د پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیق ویل چې د تحقیقاتو لړۍ یې پیل کړې ده. چا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستۍ کې په فرا کې غلچکي بریدونه زیات سوي چې مهم کسان پکښې په نښه کیږي. اخوا په کندهار کې یوې چاودنې درې ماشومان وژل او درې تنه نورې ټپیان کړه. دغه چاودنه پرون ماپښین د کندهار ښار په نهم حوزه کې د غو منفجره موادو له کبله سوې چې په یو بالښت کې ځای پر ځای سوې وه. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چاودنه له دولتي تاسیساتو ډېره لرې سوې ده او هدف یې ماشومان وه. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اووره نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډله نننۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري.
نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. سکاټلند کرکټ ملي لوبډله هم پیاوړې لوبډله ده او خپل کوربه ده. په تېره ورځ د نیدرلند په وړاندې لوبه پیل وه، او افغانستان بیا نیدرلند ته ماتې ورکړې ده. نو انشاءالله چې زموږ لوبډله پوره چمتووالی لري. د یو ښه پلان سره به انشاءالله د سکاټلند پر وړاندې هم د لوبو ډګر ته ځي.
افغانستان تر اوسه دوه مسابقه کړي چې دغه مسابقه یې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه ګټلې دي. د دغه جام د غوروي په سیالۍ کې څوارلس لوبډلو برخه اخیستې ده. له دې جملې شپږ ټیمونه به د 2018 میلادي کال د شل اووره نړیوال جام سیالۍ ته لاره پیدا کوي. افغانستان په بي ګروپ کې شامل دی. وسم په مکړی څو سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی دی. د فرانسې د بهرنی چار وزیر لورن فابیوس پرون شنبه په ویانا کې ویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری پر خپل ټویټر پاڼې لیکلی و لا هم ځینې ستونزمنې مسلې په مخ کې پرتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اوسنۍ مذاکرې د 15مې ورځې لپاره روانې دي او سبا یعنی د دوشنبې ورځې نهایي توافق ته د رسیدو لپاره وروستۍ مهلت ټاکل سوی دی. د مذاکرو له اوسنۍ پړاو سره جوخت د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د لویدیځ په وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. راپورونه وای د لځینو محصلانو سره په کتنه کې امریکا کبرجنه بللې ده. خامنه ای که څه هم په وار وار د ایران له مرکچیانو خپل ملاتړ اعلان کړی، خو په عین حال کې ویلې دي چې پر لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا باور نه لري. د اسلامي دولت ډلې سخت دریځو وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومنه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې یې د ایټالیا قونسلګري سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو سړی هغه وخت وژل سو او د پولیسو افسرانو او ملکیانو په ګډون ګڼ نور ټپیان سول چې ودانۍ عمومي دروازې ته نږدې موټر بم چاودنه وسوه. د ایټالیا د بهرنۍ چارو وزیر پاولو جنټیلوني ویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د هیواد تعهد لا ټینګوي. دا یو زموږ پر قونسلګرۍ برید مشتده مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډېر جدي تروریستي ګواښ وګڼو. هغه څه چې ایټالیا به یې په ډېر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي، د هر څه د داعش په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنۍ چارو وزیر ویل چې د چاودنې په وژل سو او ټپیانو کې د دوی کوم تبه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، مسلمانان باید د دې قونسلګرۍ په څیر ساحو نه لرې وي چې دا د بریدونو لپاره مشروع اهداف دي. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلې دي دواړه هیوادونه به د تروریزم او تبعیض په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. او روسي خبروم ده چې د یونان د مالی وضعیت د څېړنې لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس ویل هیواد یې هڅه کوي د مالی د زیاتولو، د تقاعد د معاش د کمولو او د دولتي مالونو د خرڅلاو له درکه له اوسني مالي بحرانه اوزي. دی غوښتنه لري چې د یورو حوزې هیوادونه تر 2013 میلادي کال پورې شاوخوا 6 میلیارد ډالر پور ورکړي. د جرمنی د مالی وزیر غونډې ته له رسېدو سره سم وویل چې د یونان د مالی بحران په اړه مذاکرې او هغه هیواد ته د پور د ورکړې مسله به سخته وي. په پام کې ده د یورو حوزې د 19 هیوادونو مشران نن یکشنبه یونان ته د پور د ورکړې په هکله پریکړه وکړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ساعت 8:02 د تاسیس مشخله آزادی رادیو اوري. دفاع وزارت وای په ننګرهار کې داعش ته کلک گزار ورکړ شوی دی.
په ننګرهار کې خو داعش باندې کلک گزارونه شوی دی، هلته د هغوی ډېر تلفات لیدلي.
د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت خومندان وای په زینو سیمو کې د افغان ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ولې کار نه پیلوي؟
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نو ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې په تاوان تمام شي.
د ولسي جرګې ځینې غړي په تعلیمي مرکزونو کې پر سیاسي فعالیتونو اندېښنه شي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د هماغه حزب پیرویان شي چې د کوم حزب دوی پیروان.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اورېدای شي. تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اوریدئ. آزادی رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د دولت وسلوالو مخالفانو په تیره بیا داعش ته کلک گزار ورکړی دی. د دفاع وزارت وایي چې په عملیاتو کې د داعش په لسګونو غړي وژل دي. په همدیال کې د ننګرهار والی وایي چې داعش ته له پاکستان او وسلوالو طالبانو ته د افغانستان له ځینو ولایتونو لکه لوګر څخه وسلوال ورغلي څو د په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې بعد د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغه روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې د خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي. دولت وزیر وی په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغه روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاکې سوي نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار، جهادیار، ګلزمان، شاهد الله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل شوی وو. د ننګرهار د والی ویند احمدزیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایی او مځکني عملیات سوي دي.
دوال پر مې نشتی یوازې د سیمه او د بالا او بلاجان او ټولنې ته محدود شي دي. تیر دوه نه چې د دوال د په وړاندې هوایی او مځکني عملیات تل شي دي. قرار در راپورونه چې په دې دوه نه چې مری یا سیل په دې دي چې د دوال د وسلوال مخالفین د هوایی او مځکني د دې په څیر کې دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي دا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوي چې دغه ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
د ناتو د خوست ملاتړ د ماموریت قومندان وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د امنیتي ځواکونو رهبری بدلون ته اړتیا لري. جنرال جان کیمبل پرون شنبه په کابل کې خبري اعلان وکړ چې افغان ځواکونه ښه تجهیز او روزل شوي خو د شې نه همغږي او رهبری له عمله کله ناکله له ستونزو سره مخامخ وي. د امنیتي ځواکونو د مشرتابه په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې سش کال د وسلوالو مخالفانو حملو زور اخیستی او ځینې سیمې نیولې هم دي. په دې اړه تفصیل د اسد الله لودین په راپور کې ووري.
د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان وایي افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې خزلېږي خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ او همغږۍ ستونزې لري. جنرال جان کیمپل د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دوی له دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سره له نږدې کار کوي سودا او ورته نور ستونزې هواري شي. کیمپل وایي کچېرې افغان ځواکونه په همغږۍ او ګډه کار وکړي کولای شي مقابل لوري ته په اسانه ماته ورکړي.
کچېرې افغان ځواکونه په ګډه او دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه او د ملي امنیت ریاست په همغږۍ کې کار وکړي کولای شي مقابل لوري وځپي. دوی ښه ټکنالوژي او ښه تجهیزات لري خو دا ځواکونه ښې رهبرۍ ته اړتیا لري. په ځینو ځایونو کې رهبرۍ ښه ده خو په ځینو ځایونو کې د رهبرۍ بدلون ته اړتیا لیدل کېږي.
د امنیتي ځواکونو پر رهبرۍ باندې انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې سږ کال د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه یو څه جدي دي او یو شمېر سیمې او ولسوالۍ هم نیولې دي. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم منلې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په ځینو برخو کې پاتې راغلي او ویلي دي چې اوسنۍ وضعیت ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان جان کیمپل هم مني چې امنیتي وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی خو نوموړی عوامل داسې په ګوته کوي.
موږ لا هم له ګواښونو سره مخ یو. افغان ځواکونه له سخت جنګي فصل سره مخ شوي دي خو سږ کال د تیر کال په پرتله جګړه د څو عواملو له مخې زیاته شوې ده. یو لامل یې دا دی چې په سخته جګړه کې تلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. ځینې بهرني عوامل هم شته، مثلا په پاکستان کې د عملیاتو له امله د افغانستان خاورې ته د مخالفینو راوختل او بل هم په هلمند، فاریاب او ننګرهار کې د داعش موجودیت ده.
له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړو او امنیتي کارپوهانو هم د امنیتي ځواکونو په نه همغږۍ او رهبرۍ انتقادونه کړي وو خو له دې وړاندې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ او د دوی د خراب رهبرۍ انتقادونه په کلکه رد کړي دي. د چارو څېړونکو وایي افغان حکومت باید په دې اړه انتقادونه جدي ونیسي او د امنی قمندانیو ولسوالیو او قلی اردوګانو په کاچا د امنیتی ځواکونو د همغږۍ او رهبری هڅه ګړندۍ کړی.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ساعت اته بجې او پنځلس دقیقې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې له اتمو بجو تر نهه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې آیا د افغانستان امنیتي ځواکونه د طالبان او داعش په جګړو کې مداخله وکړي او که ونه کړي. که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له اتمو تر نهه نیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون راوکړئ. اکسین یاد انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلان وایي چې د ملي وحدت حکومت دواړه مشان د انتخاباتو د سیستم له اصلاح څخه بیر لري. د دې شبکې مسؤلان وایي دواړه ډلې اندیشنه لري چې اصلاحات به د یو لوري په ګټه او د بل په زیان تمام شي. خو د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون کارونه پیل نشي، دا به د راتلونکو انتخاباتو پر وخت او مشروعیت ناوړه اغیزه وشیندي. په دې اړه تفصیل د ناجی صاپی په راپور کې واوري.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو له تکراری اجمنو سره سره لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون خپل کار نه دی پیل کړی. دا کمیسون روان المریز کال په سور میاشت کې جوړ شو، خو په اړه اختلافات د دې لامل شول چې د دریو میاشتو په تیریدو یې هم کوم برخلیک نه دی معلوم. دا مهال د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې مسؤلین وایي چې د حکومت دواړه مشران په دې هڅه کې دي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو کمیسون باید د دوی په ګټه وي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون ځکه کار نه پیلوي چې دواړه ډلې ویره لري چې اصلاحات باید یوې ډلې په زیان تمام شي.
دواړه ډلې د اصلاحاتو د لړۍ نه یو نو ډار لري او دا تشویش لري چې ګوندې نشي چې اصلاحات د یو ډلې په نفع او د بل ډلې تاوان تمام شي. او دا ډیر بیا د دینه ناشکیږي چې په دواړو ډلو کې د انتخاباتو پر اړه کافي پوها او دانش نشته دی، ځکه اصلاحات لړۍ وګوري د انتخاباتو یو عملیاتي لړۍ نه ده د چا په نفع او د چا په تاوان تمام شي. که په مسلکي او تخنیکي توګه مخکې لاړ شي نو مساوي فرصتونه ټولو ته رامنځته کولی شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون پر سر لانجه وروسته له هغې را پیدا شوه چې ولسمشر د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی د دې کمیسون د رئیسې په توګه وټاکله. د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست مسؤلین وایي چې په دې اړه اختلافات حل شوي او ډېر ژر به دا کمیسون کار پیل کړي، خو د دوی دا ژمنې دومره تکرار شوي چې اوس پرې باور کول هم ګران دي. د دې کمیسون د کار د ځنډ موضوع مو د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره شریکه کړه. د دې جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم ولسمشر او اجرایي رئیس د دې کمیسون پر څرنګوالي مخالفت لري.
زما په اند دا چې ولې تر اوسه پورې د دې کار نه دي شروع شوی، هغه اختلافي او نزاکتونه چې د رئیس جمهور او د اجرایه په منځ کې دي هغه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوی، او دغه جنجال او دغه چانزنی
یو شمیر افغان سیلونکي وایي کچېری د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونه پیل نشي، دا به د ولسی جرګې د کار دوام هم تر پختنی لاندې راولي. دوی حکومت ته سپارښتنه کوي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید یوې هوکړې ته ورسیږي تر څو دا کمیسون په شفاف ډول خپل کارونه پیل کړي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ساعت 8 بجې او 19 دقیقې شوې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د عدلی وزارت وای په هیواد کې یو شمیر ګوندونه د سیاسي ګوندونو له لیست ایستلی او یو شمیر نورو ته اخطار ورکړی چې وځه شوی معیارونه پوره کړي. د عدلی وزارت وای هغه ګوندونه چې په یوې خاصې سیمه یا یو خاص قوم پورې محدود وي د فعالیت اجازه نه لري. د عدلی وزارت مرستیال د شنبه په ورځ یعنی پروند مشانو جرګې شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې وویل هغه سیاسي ګوندونه چې معیاري نه دي باید افشا شي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي د ګوندونو د جوړولو معیارونه پوره کړي خو په ناامن ولایتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور لرو او که تاسو اوریدونکي هم نظر لرئ کولی شئ چې همدا شیبه اس ایم ایس راوستوئ. زموږ د اس ایم ایس په 813 شمیره راستولی شئ. اوس په دې اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو
د افغانستان د عدلی وزارت وای په دې وروستیو کې لږ ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو د جوړولو معیارونه پوره کړی نه وو لیست غورځولې او شل نورو ته خبرداري ورکړه چې ژر تر ژره د دې وزارت لخوا نافذ شوی معیارونه پوره کړي. دا خبره د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدلو په کمیسیون کې وکړه.
بس حزب سیاسی که مطابق مقرره تل ثبت شد.
مونگ ها غشلو سیاسی گندونو تا چی ده سیاسی گندونو ده ثبت مقرره نورستا تریو کال پوری پشلو ولیتونو که دفترونو ولری مکتبونو ولگلی چی کال مخ پا ختمی دوده او دوی باید ده مقرره احکام پورا کدی. اولاس نور ده سیاسی گندونو للیست غرزول شویدی.
ده عدلی وزارت لخوا ده سیاسی گندونو للیست غرزول شوی سیاسی گندونو د افغانستان د سولې د فعالانو ملي ګوند، ملي هواد، د افغانستان د قومونو ملي سولې، تفاهم او دیموکراسي، د افغانستان د خلق ګوند، آزادګان افغانستان، د افغانستان ملي اسلامي افاق، حزب ملي افغانستان، د افغانستان د اسلامي عدالت ګوند، د افغانستان د خلکو د حقونو ملاتړ ګوند او د کار او توسعي ګوندونه دي. د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې که یو کس وغواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي باید لس زره غړي او د هیواد په شلو ولایتونو کې دفترونه ولري. دا وزارت دا هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 8 سیاسي ګوندونه له دوی سره راجستر دي. ځینې سیاسي ګوندونه وایي دوی د سیاسي ګوندونو د فعالیت کولو معیارونه پوره کړي خو په ناامنو ولایتونو کې له ستونزو سره مخ دي. د اجماع ملي جوانان افغانستان د ګوند استازي علي محمد فقیري آزادي راډیو ته وویل
حزب ما در اکثر ولایت نمایندگی
زمون گوند په اکثر ولایتونو کې نمایندگی لري. خدا چې په شلو ولایتونو کې په رسمي توګه د خپل گوند بیرغ وځړو لمنتی په لوه ګرانه ده. یو وزیر چې په کابل ښار کې تر دې ځای له سختو امنیتی تدابیرو سره راځي نو مونږ څنګه کولای شو چې په نام نسیمو کې څرګند فعالیت وکړو.
د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون رئیس زلمی زابولی تاکید وکړ چې کوم ګوندونه چې اوس مهال د فعالیت اعتبار نه لري باید ژر تر ژره افشا او اجازه ورنه کړل شي چې د سیاسي ګوندونو له حقونو ناوړه ګټه واخلي. کارپوهان وایي په دې ګوندونو کې داسې هم شته چې یوازې له یوه قومه پورې اړه لري چې دا د سیاسي ګوندونو له معیارونو خلاف عمل دی. د عدلی وزارت وایي د سیاسي ګوندونو د جوړولو یو شرط دا دی چې دا ګوندونه باید د ټولو قومونو استازیتوب وکړي او له هر ډول تعصبه لرې وسي. دا وزارت دا هم وایي چې که له دې اصولو خلاف کوم ګوند په نښه شي پر وړاندې به یې قانوني چلند وشي.
غلام حضرت له هلمند لیکلي د عدلی وزارت فیصله په ځای دی. هر ګوند چې په قومي مذهبي او سمتي بنیاد جوړي نفاق راولي باید د فعالیت اجازه ونه لري. سمسور پوپل له نامعلوم ځای لیکلي د امنیتي حالاتو د خرابېدو له کبله ګوندونه هر ځای فعالیت نشي کولی. اوس حالات اضطراري دي. دا هغه پیغامونه چې د افغان ویسیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي وو. ستاسو نور پیغامونه به د نن ورځې د مایکروفون ستاسو د خپرونې په ارتباط له 8:30 بجو تر 9:30 بجو پورې خپره شي. د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون خبرداری ورکوي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د سیاسي او افراطي ډلو فعالیتونه ممکن د هیواد تعلیمي نظام له سقوط سره مخامخ کړي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون په ښوونیزو بنسټونو کې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د نفوذ هڅې ګواښ کړي او وایي دا کار د ښوونې او روزنې په برخه کې شوې هڅې زیانمنوي. د دې کمیسیون رئیس کمال نصر اصولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د څه مودې راهیسې په افغانستان کې بیلابیلو ډلو د پوهنې په نظام کې د خپلو مدیرانو او رئیسانو د ټاکل کېدو لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. ښاغلی اصولي وایي چې له دې وراخوا یو شمېر افراطي ډلې په هڅه کې دي چې زده کوونکي د خپل لوري په طرف جذب کړي.
ډیر مدیران او رئیسان جلب و جذب په معرف کې کوي، ځوانان هم تشویقوي تر څو د هماغه حزب پیرویان شي چې د کم حزب دوی پیروان. نو هماغه حالت ته چې په درس او د دوی په ذهن او مفکورو باندې تاثیر گذاره وي دا ډول کړنې خراب کړونکي نه لري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ارزیابۍ او څېړنې په نوم یوه بنسټ هم په خپله وروستۍ څېړنه کې د هیواد په یو شمېر ښوونځیو کې د ځینو افراطي ډلو لکه جند الله، حزب تحریک، طالبانو او حزب اسلامي له نفوذ څخه پرده پورته کړې ده. د دې واحد مرستیال میر احمد جوینډ ازادي راډیو ته وویل دا څېړنه د شپږو میاشتو په موده کې د هیواد د 13 ولایتونو په 136 ښوونځیو کې کړې ده. نوموړی په ښوونځیو کې دا ډول هڅې د اندېښنې وړ یادوي او خبرداری ورکوي چې که دې اندېښنو ته په وخت پاملرنه ونه شي د افغانستان په تعلیمي نظام کې به غټې ستونزې ایجاد شي. په شپږ درشو ښوونځیو کې موږ ولیدل چې په ټولو کې افراطي او تبلیغي ډلو، حزب تحریک، جند الله، حزب اسلامي او طالبانو لاره پیدا کړې ده. دا د دې بیانونکي ده چې کله داسې قضیو سره سم چلند ونه شي په ډاډ سره ویلی شم چې غټه ستونزه ده. تاسې پوهیږئ چې د امریکا او اروپا څخه د داعش روشنفکران سوریې او عراق ته راځي او د دې امکان هم شته چې له دې ځایه ځان ته خلک پیدا کړي. په همدې ډول ښاغلی جوینده وایي دا افراطي ډلې د ښوونځیو دننه او بهر په لټه کې دي چې د تبلیغاتو له لارې تر زده کوونکو ورسیږي او له دې لارې خپل خواخوږي ډېر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر پوهنتونونو څخه ورته شکایتونه او راپورونه خپره شوي دي. بلخوا د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هیڅ ښوونکي او زده کوونکي ته دا اجازه نه ورکوي چې د تعلیمي چاپېریال څخه سیاسي، نظامي او یا ګوندي ګټه واخلي. د پوهنې وزارت ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې چیرې بیا هم په کوم ځای کې داسې څه لیدل شوي وي یا هم موجود وي، موږ د افغانستان د ټولنې یوه برخه یو. افغاني ټولنه یوه کاملا سیاسي ټولنه ګرځېدلې ده. د مکتب نه بهر هر معلم، له مکتب نه بهر هر شاګرد به زموږ سره تړاو نه لري یا به نه لري، خو زموږ لپاره چې څه مهم دی هغه دا دی چې دننه په مکتب کې داسې فعالیتونه مخ ونیسو او تر اوسه پورې مدا کړي دي.
ښاغلی اقمل وایي د دې وزارت د ټولو کارکوونکو د ښوونځیو له مدیرانو څخه د هیواد د اداري اصلاحاتو کمیسیون د آزادې سیالۍ له لارې ازموینې اخلي او کله هم په ډلو او ګوندونو پورې تړلو کسانو ته د پوهنې په نظام کې د نفوذ ځای نشته.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. نن په دې د خبرونه په دوام کې میکروفون ستاسو لرو. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او کوونه کړي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ ل لنډو خبرونو ورسته. د اتنی مبچو ل لنډو خبرونو ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او یا هم سرلوسه کد افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 شمیره لند پیغامونه یا اس ام اسونه راوستوي. موضوع په یاد لري په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او کوونه کړي؟ او سم یو نړیواله موضوع، د ایتالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګری حمله یو ګواښته. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخ ته چاودنه وشوه چې یو تن یې وواژه او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت سختري زیډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. صالح محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
ایتالیا وایي په مصر کې پر کنسولګری تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یو نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یو امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه داخل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا کنسولګری ته نږدې درول سوی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un
زموږ پر کنسولګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دری سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمی چاودنې مسؤلیت منلی دی. د ډلې په خپل انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا کنسولګری ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا قونسلګری ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ شوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر یې نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
له دې سره د خبری پروګرام پای ته ورسیدو. د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو لرو، خو اوس چې 8:30 دی توجه وکړي د دې سات لنډو خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار کې به د داعش ډلې وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي پوځي عملیات رغو روان وي چې دغه ولایت له موجودیت پاک شوی نه وي. د فرا ولایت اجرایي رئیس د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل سو. د فرا اجرایي رئیس محمد نور چې یو قومي مشر هم و، پرون مازیګر د دوو موټر سایکل سپرو لخوا په فرا ښار کې وژل سو. په کندهار کې 14 درې ماشومان وژل او درې تنه نور یې ټپیان کړل. دغه 14 پرون مبشین د کندهار ښار په نهمه حوزه کې وسوه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوره نړیوال جام د غوروي په سیالۍ کې نن د سکاټلند په وړاندې مسابقه کوي. د فرانسې حکومت وایي له ایران سره پر اټومي موضوع په مذاکرو کې د تصمیم نیولو وخت راغلی. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر لورن فابیوس پرون په ویانا کې وویل اوس هر اختیار زموږ په مخ کې پروت دی او باید تصمیم ونیول سي. د اسلامي دولت ډلې سختلیزو وسلوالو د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت ومانه چې د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. او د یونان د مالی وضعیت د څېړنې لپاره د اروپا د یورو حوزې د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام های من ستار فروغ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. من و همکارم در برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی هستیم. طوری که قبلا گفتیم به اساس گزارش ها درگیری و برخورد های مسلحانه میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. مقام های افغان هم گفتند که عملیات بر ضد طالبان و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار ادامه دارد. به نظر شما حکومت یا نیروهای امنیتی چگونه می تواند در مورد مداخله کند یا به نظر شما مداخله نکند؟ نظریات شما را می گیریم در این برنامه. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید که برای ما پیام بفرستید به شماره 818.
بله، تاسو اتلش میری باندې اس ام اس یا پیغام را واستوي او که غواړی چې په مستقیم ډول مو نظر نور اوریدونکو واوري په 0909-203-540 او هم 0908-202-555 تلیفون را وکړي. موضوع یو ځل بیا وایم، په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنگ روان دی. ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونه د دوی په جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ تلیفون هم لرو، مهرباني کوئ آزادي رادیو ده.
وعلیکم السلام، دقت ملي خبر کوم درغمان وایم.
مهرباني کوي صاحب.
ا دین خبر استاد مودم ده خبرګان چې دغه کوم امنیت چې دا ننګرهار کې روان دي افغان حکومت ته دې مداخله وکړي کنه؟
بله صاحب.
موږ په دا د پدغه ځای کې د افغان حکومت مداخله ختمه ضروري ده، ځکه چې دا دوه د افغان حکومت په ځانګړې دي.
بله، نو په کې په zarar وی استاس په نظر دی افغان حکومت کې مداخله وکړي دوی بل جګړه خلاص شي. تاسو په نظر خیر دی؟ تاسو ټلیفون قطع شو. بل اوردون کتاب نوبت ورکو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. رادیو آزادی است.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. خوشاله اوسئ، مهرباني.
خدای هم بسید دوار دکمت وزارت دیمیزه کنم چکر از من سرلو شده کار سخت دیم زکرم روش دیر سخت دیم زکر دیم
بله منن بل اوردون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید رادیو آزادی است صحبت نمای تماستان برقرار شده و علیکم السلام
رادیو لعمدی شرزادم
مهربانی که ویسه
باید حکومت پدې کې مداخله ونه کړي ځکه حکومت پدې کې مداخله وکړي نو جنگ به په ننګرهار کې نور هم زیات شي باید حکومت دې ځکه که داعش دی که طالبان دي دواړه مسلمانان دي باید د دې تر منځ سوله وشي هغه ولسي وګړي دي او که نور ډېر ویکټیم دي نو جنګ ټول ولسي وګړو ته اوړي دې باید حکومت د دې جنګ ته هم حکومت ورشي طالبان هم جنګ وکړي داعش هم وکړي ډېر زیات پرابلم دی چې نور ولسي وګړو ته اوړي نو باید د دې تر منځ سوله وشي ځکه مسلمان دي
بله تشکر از نظر شما یک تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
خبری وکی
الو
مهربانی که ویسه
عبدالرحیم عبدالرحیم
مهربانی عبدالرحیم صاحب
زلا حکومت څخه دا خواهش کوم چې دوی باید په دې جګړه کې ګډون ونه کړي ځکه چې دوی د داعش او د طالبانو له منځه وړل په کار دي هغه خواته دوی په خپل منځ کښې سره لګیا دي په خپل منځ کښې له منځه وړي نو څه ضرور چې حکومت خپله سلا په ختمه یا او خپل عسکر په ختمه وي او جنګ پر مخ کوي جنګ پسې زیاتوي نو دوی دیوه وړلې له مابینه په کار دي هغه د دوی په خپل منځ له مابینه سره وړي
بله اما فکر نمیکنین کمی جنگ و درگیری میان این دو طرف مشکلات را به باشنده های امان محل به بار آورده مشکلات را ایجاد کرده
مشکلات دی محل لپاره صحیح در آورده هغه خو زه منم چې د محل لپاره یې را وړي دي خو که چېرې د افغانستان ځواکونه اوس ګډون چې وکړي په دې جنګ کښې هم افغان ځواکونه دا مشکلات نه شي رفع کولی ځکه جنګ د غونه نور هم پسې اضافه کېږي که داعش ده که طالبان دي له پاکستانه وسله ورته را ځي له پاکستانه کومک ورته را ځي نو جنګ به د غونه نور هم سره شدید شي
صحیح تشکر از شما
مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته ګرانو میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه احترامات وړاندې کوم
سلامت
زه یو تن نه غواړم چې نوم زه پوښ یم د ننګرهار نه تاسو سره تماس کړي
مهرباني کوئ
بفرمایئ
موضوع خو داسې دا ده چې آیا د افغان حکومت د داعش په وړاندې باندې اقدام وکړي او کوي نه کړي یا مریادو کړي کوي نه کړي زما په اند باندې چې څومره افغان ځواکونه چې تر اوسه پورې د تقریبا چې دا پنځه چې مونږ بدبختانه چې مړ کېږو یا وژل کېږو یا هم کورونه اخلي خو دا ټولو ته په ښکاره د وطنن ماشومونه واخله هند تر څلور شپېته کلنه پورې ټولو ته معلومه چې د چا د لاسه او د پاکستان د لاسه مونږ داسې بېزاره یو خو چې آیا اوس چې داعش د پاکستان په وړاندې باندې قدم اوچت کړی وو نو افغانستان حکومت ته داسې په کار وو لکه څنګه چې طالبان او پاکستان په ښکاره دفاع کوي او حتی تر دې پورې چې داعش سره د طالبانو جنګ شروع نو په خیبر کښې د پاکستان د ځواکونو د امارات نه موټر را ډکېده او دې پله را وړل کېده د داعش په وړاندې جنګېدل او اوس افغانستان حکومت باید داعش ته دفاع کړې وای نه باید چې په هغو باندې عملیات وکړي ځکه چې دا د پاکستان نه یوازې د انتقام یو اخیستلو غټ وخت وو زما نظر دا وو
صحیح ده مننه چې نظر مو څرګند
تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است
مهربانی
السلام علیکم څنګه جوړید خیر ست شلی
سلامت اوسئ مهربانی
زما نوم الجمی سید دی د هلمند ولایت خبرې کوم
مهربانی کوئ صاحب
بله زما نظر دغه دی که چېرې حکومت له طالب سره مرسته وکړي وبه کولی شو دغه خارجي ډله چې داعش دا به له افغانستان څخه وباسو او بل هغه د سولې خبرې چې زموږ له طالبانو سره دولت او طالبانو تر مابینځ روانې دي نور به هم موږ او طالبان په دې سره باوري شو چې زموږ سره مابینځ اتفاق او سوله منځته راتلونکې ده خو که چېرې دولت له طالبانو سره مرسته وکړي او داعش له منځه یوسي زما په نظر دا به د افغانستان د خلکو او ولس لپاره ډېر ښه
تشکر از نظر شما.
بل اوریدون که لرو جان معرفی کی مهربانی.
السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته فرید خان د سینو له سالې د دې چې موږ تاسو ته تماس کړی.
مهرباني کوئ صاحب.
روزه تاسو ډیر ښه موضوع دی کړی چې آیا تر دې او مار تر موږ کومه جګړه د دې کې افغان په مداخله وکړي او نه پیژې دا تاسو د دې اړه دوره ومن تقریبا چې دوه فرصت یا دوه کې دي چې د دې چینو له سالې د محمد سیما او د دې سیما کې د دې تر موږ په خپل منځ کې جګړو له امله دیر کړي د دې د خوې څلشه ډیر کورونه وڅګل شو ان تر دې هرون د دغه محمد سیمه کې بعض کورونه چې خځو او ماشومان وګړي ول لسنه په کورونه کې وڅېدل دا امره چې دې تقریبا چې ډېر کار کې دي په دغه سیمه کې حضور لري دا ډېر کار چې حکومت یې څنګه نو خاطر نکړ په دې سیمه کې عملیات دي او په کټو سالې پرې وراله دې په بلاړ د حکومت او سالې په وراله هغه د ګورو په بلاړ حکومت دې په ساتګو کې هغه ډېر کاراله دا کې سامان عملیات کومه معنا لري چې څنګه دې سیمه کې عملیات وکړو
بل
حکومت باید د دې مداخله وکړي چې مداخله ونه کړي د دې سیم مکتبونه کلل شي دي کلي ټول کلل شي دي خلک له ډول ډول مشکلات سره مخ دي ان دا ماره چې د دې کار یو ته د دې سیم څخه سړی د موټر څخه کاټه کې ورته وي ورته ولې کېږي تاسو مخ سره ودرېږي د دې په مقابل کې سره جګړه مثال کېږي تاسو مخ سره ودرېږي چې یو مشمن اجازه ورته دې خوځي نو باید چې دولت د دې سم وکړي ځکه چې هغه کم شي د دولت چې د خلکو د خدمت لپاره دی نو باید چې دغه دوړه د دې څوک ته یو څه تړاو ورته بندې چې د واکان ټول د دې پاکستان افریدي ورزدي دي نو هغه څه کله نه وړي هم څنګه ټول معنا راځي د کومو ترمنځ چې فاکیو کار کوي په اړه د نه جوړل غواړي
بله تشکر از شنونده های ما که تماس گرفته بودند. تماس های شنونده های دیگر ما را تا لحظه دیگر پاسخ میتیم و تماس هایشان هم میگیریم. حالا یک وقفه کوتاه داریم.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید و برنامه میکروفون شما را دنبال میکنید.
بله، بیا هم اوریدون کو تنوبات ورکو مخی در دی چه لمرانای اوریدون که واورو د دوی نظر واورو یادونه که چه په ننګرهار کې د داعش او طالبانو جنگ روان دی. البته په یو شمیر نور ولایتونو لکه فراه کې هم د دوړو ډلو ترمنځ سختی جګړه شوې دي. ستاسو په نظر د دوی په جګړه کې آیا افغان امنیتي ځواکونه مداخله وکړي او که ونه کړي؟ تر اوسه پورې اوریدونکو مختلف نظرونه څرګند کړي دي. ځینو ویلي دي چې باید حکومت مداخله وکړي. د یوغو دلیل هم دا و چې د دوی د جګړې په وجه او د دوی د حضور په وجه په هغو سیمو کې چې البته دوی موجود دي ښوونځي بند شوي دي، خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي، کورونه نړېدلي دي او لا هم پسې نړېږي او خلکو ته مرګوب لري. خو ځینو نورو بیا داسې نظر څرګند کړي چې شده چې د دواړو خواو ترمنځ جنگ وي او افغان امنیتي ځواکونه په دغو جګړو کې ونه وژل شي او یا ژوبل نشي. پر حال دا ستاسو نظرونه دي، بیا هم ستاسو نظرونو ته منتظر یو.
بله، شنونده های ما که تماس گرفتن نظریات متفاوت و مختلف را در ارتباط به موضوع برنامه مطرح کردن. از این شنونده های ما تشکر. اگر شما هم خواسته باشین می توانین برای ما زنگ بزنید و نظر و ریات خود را مطرح کنید. یک بار دیگر شماره های تماس به برنامه را اعلان می کنم: 0799-203-540 و 0700-822-755 شماره های تماس به برنامه هست. و اگر خواسته باشین می توانید که برای ما پیام هم ارسال کنید به شماره 818 می توانید که برای ما پیام ارسال نمایید. خب، یک تماس شنونده ما را می گیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم. و ادلا دادم اکیان و لیتر سازه و لسانه سازه می حدیقه نوانه.
مرحبا نیکنی.
بفرمایید، زازای سایت.
دا ډېر خپل مسؤلیت خپل کړی د داعش او د امارت نوی عوام د امارت طالبانو کلکتا ته هم موجود ده. خو که تاسو وایئ چې دې کې حکومت افغان ځواکونه ګډون وکړي یا نه، په دې کې دوی ګډون وکړي، ځکه چې تر اوسه پورې دوی په خپل منځنۍ جګړه کې بوخت دي. دا غواړي چې په سیمه کې نور هم فساد په اړه جوړ کړي او خلکو نه مکتبونه بند دي او خلک پوستونه چې بند پاتې دي هم هغلته، نو خلک د وړو ماشومان د ټول په سترګو کې دي. داعش پاکستان پیدا کے
حکومت باید طالبانو ملاتړ وکړي، ځکه چې د داعش خطر افغانانو ته د طالبانو په نسبت څو چنده زیات دی. بل اوریدونکي در محمد له هلمند ولایت لیکلي، د افغان حکومت مداخله د داعش او طالبانو ترمنځ باید ونه شي، که افغان حکومت مداخله وکړي نو جنگ لا تیزیږي.
و عبدالستار خانزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته است که دولت باید مداخله نکند چون که جنگ آنها به نفع هر دو می باشد.
یو بل اوریدون که چونو مینه دیلی کلی ویلی دی چه باید حکومت پا جگره که مداخله و نکری. ده نگرهار ولایت سخه یو اوریدون که چه نومینه دیلی کلی دی وی چه باید حکومت مداخله و نکری، پریشده چه دوار خواهی پخپل منسکی سر و وحی. اوس به هم در تلفن لاری اوریدون که تنوبت ورکو میروانی.
بفرماین رادیو آزادی است.
سلامت و سه میروانی کوی.
اختر محمد د هلمند ولایت خبره کوم.
مهرباني کوي اختر محمد صاحب،
دا هم حکومت خو دا مداخله نشي کولای، د طالب رسول حجر له کاله واخه د ګور کړه، دا داعش ځله چې دا د طالب په همکاري راغلي، دا طالب به ورته ورکوای شي. حکومت یې نشي ورکوای، حکومت خبر کولای طالب ورکوای.
صحیح مننه، سلامت اوسې چې نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو لرو مهرباني، مهرباني تاسو خبرې فکر مې وکړو چې خلاص دي. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. آزادی رادیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید.
عبدالوهاب هستم از کابل بگذره.
بفرمایید آقای عبدالوهاب.
به نظر ما باید در مقابل حلی از این گروپ تروریستی هم مقابله شده، بخاطر که یه عدوشون نوکر پاکستان هست، بکل مولوم هست و نگاهیم که ولی یک گروپ اسلامیک و داعش از اردیش به طرف افغانستان هست.
بله تشکر، نظر شما رو گرفتیم، تشکر از تماستان.
بل اوریدون که ایل روز هم معرفی که آزادی رادیو.
بل اوریدون، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دما سلامون اونی که ایل در رادیو آزادی طول کار کون که محترم آوریدون که
سلامت هست. سلامت هست.
دما نظر در پرابطه ایزو چه دی داعش و دی طالبان پا مند که جگه روانی دی او دولت او که مداخله او کری که ایوانه کری.
بله،
هدف مدد دولت تا بهترین موقع مساعد ده. اول خدا چی دی کولیشی پا در فیلی حالت که دی منطقه دی خلق تا همغیگی شی یا موحنگ شی او در بهترین چانس دی وسته چی دی دوار دی پاره دی، یعنی دی هم دی طالب هم دی از داعش دی محوی دی پاره بهترین چانس دی وسته چی دیو طرفه دولت مداخله او که اول تا خلق وسته ولی دی منطقه خلق مقابل که قیام و که در دوار دی پاره دی رک مشکل دی دوان کار میشه. دی دولت دی پاره در بهترین چانس دی، زکه دی کولی شي چې دی خارجي قواونه مثلا دی بی پیلوټ البته کنه دلته کومک وغوړي او د دوی د دواړو قسمتونه د دواړو ساحې تثبیت دي چې فرضاً طالب په کومه ساحه کې دی او داعش په کومه ساحه کې دی. کولی شي دغو قواونه هم استفاده وکړي او دوی سره یوه غټه ضربه بیا وروارده که او د ځان د مشکل نه خلاص کړه.
بله تشکر از نظر شما. یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید رادیو آزادی است.
مهرباني کوي سه ټلیفون قطع شو خیر لدی فرصت په استفاده به څو پیغام ولولو. احسان الله زابل څخه لیکلي، باید افغان ملی اردو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ په جګړو کې ګډون وکړي، ځکه چې د افغانستان حالات ډیر خراب دي. شفیع جان له خوست څخه، البته شفیع جان زادران له خوست څخه لیکلي دي چې داعش ډیر قوي سرچینه لري، له منځه وړل یې ډیر څه غواړي.
ماشاءالله فهیم از ولایت اورزګان در پیامش نوشته است، حکومت افغانستان در جنگ بین داعش و طالبان باید مداخله کرده و آنها را نابود سازد.
سید احمد هاشمی لکنده هر لیکلی که چیری در جنگ در افغان ملت پگته وی، نو باید افغان ځواکونه دخالت پکی و نکری. شمشاد لغمان لیکلی دی افغان امنیتی ځواکونه باید دواره ختم کری، ځکه دواره امنیت خند دی. بل اوردون که محبوب لخوست تخلی کردی چه افغان ملی اردو د طالبانو پا چنگ که دی و دریشی د داعش پا مقابل که. کوچی د خوست لببرک تانی تخلی کردی د داعش و طالبانو ترمن جنگ د دولت پا گتر دی، اما باید دواره تر نظر لاندی و ساتل شی. وس په بیا هم اوریدون کتا نوبت ورکو چه د تلیفون لاری خپل نظر سرگند که.
بفرمایید، رادیو آزاد است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ابي عمر د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني کوئ صاحب،
دغه کومه جګړه چې د داعش او طالبانو په منځ کې د ننګرهار په ولایت کې شروع شوې ده، په دې کې حکومت باید مداخله وکړي، ځکه که مداخله ونه کړي دوی ته کومکونه راځي او د دوی قوت تر دغه لا هم پسې ډېرېږي، دا د دولت کنترول څخه وځي. خو زما په نظر چې داعش په وړاندې حکومت مبارزه وکړي دا به ډېر شي وي، ځکه باید داعش وټکول شي. داعش خطر د طالب خطر ډېر د حکومت.
تشکر از شما. یک تماس دیگر را پاسخ میدهیم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
دیوار بخیر.
سلامت باشید. مهربانی
بفرمایید.
په نظر باندې کوم جنگ چې د داعش او طالبان تر منځ شروع دی، حکومت مداخله وکړي که نه وکړي؟ زما فکر دا طالبان کوم غضب چې حکومت په عقل باندې ستاره به نه کړي.
بس همدومره مو نظر و سلامت. مهرباني کوي.
دغه د داعش او طالبانو چې په کونړ کې جنگ دی، ته ولا د حکومت مطلب کومې خوا ته مطلب مابل کې بس واخلې؟ د داعش کور کور کې داعش خلاص کې، داعش مو د جن دښمن دی. طالبان خود مو د افغانستان خلک دي، هغه به خپلې روغې جوړې ته باید سره ورسېږي. داعش چې د کوم مذهب دي، د کوم دغه دي، هېڅ پته نه معلومېږي. سلام.
سلامت و سهی بل ارزور که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
من اتاس و اتاس ملمانو تا سلام رو نیکی هلی وران میکنم.
ملمانم اتاسوی است. میروانی
بفرماین.
خور وران پده حقم یو نظر لرلو نفوه هیگم زد افغانستان عموما مجموع خلق تا حیرانم تر پرون پوری طالبان و تحقیق خارجیان بلل کدل، زکا وی پنجابیان چی کنیان و هم عربان مستدو من همه غفر چی پا افغانستان که داعش کنومه فعالیت پیل کرد، دا ډله خارجي شو هغه داخلي شو. زه نه پوهېږم زموږ خلک په دې اړه ور توپیر نظرونه لري. پرونه پورې هغوی به موږ خارجیان ولل، نن هغوی زموږ داخلیان شول او دوی خارجیان شول. لږ باید دقیق فکر وکړو تر څو موږ خپل دوست او دښمن معلوم کړو. مننه. عبدالحق پریشان و د ننګرهار ولایت. په
سلامت اوسئ. پروشان مشی بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کړئ. متاسفانه چه دوی پا تلیفون که مشکلات ول.
یک تماس دیگر را میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
بفرمایید، رادیو آزادی است.
لطفا رادیو تیره که یا رادیو لری شی. بله، مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
بله، بفرمایید.
استاسی خبری آلو.
ما زفنی اولاد زما نظر دغه دی چې د افغان ملي اردو د طالبانو سره ودرېږي، د داعش ملاتې ماته کړي.
صحیح وفا لیکلی دی نامعلوم ځای وای که پرشتیا په ننګرهار کې طالبان او داعش په جګړه بوخوي، طالبان نشتی دی، باید افغان امنیتی ځواکونه د طالبانو ملاتړ وکړي، البته د داعش په مقابل کې. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني. مهرباني، متاسفانه دوی په داسې یو ځای کې دي چې باد ډیر چلیږي، ځکه ده آواز د شرحار راځي. دوی نه به تیر شو، بل ته به نوبت ورکړو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران مورزین کو زبیا مجبور کړم چې تاسو سره تماس کې شم، او اصل کې زه د ټولو نظرونو موافق یم، زه ته احترام لرم، خو د حقیقت نه هیڅ کوم خبر ده. حقیقت نه خلک ډیر لري پاتې دي، هغه سیمه کې چې تر اوسه پورې د افغانانو د جنگ پکې روان دی. بعض اوریدونکو وویل چې مقصد بند کړي دي زیاتو سیمو کې، هغه مطلبونه چې هغې ته استادان نه راتله او حکومت ورته دسترسی نه شو کولی، هغې نه داعش ډلې ټوله سروې وکړه او استادان یې راغوښتي، حتی تر دې پورې چې جرمانه کړي دي او تهدید کړي دي. او هغه مدرسې چې امارات بندولې چې د دولت سره رسمي دي معاش یې دولت نه کوو، هغه امارات بندولې ده، هغې نه دفاع وشوه. او دغه بغلس هغه سیمو کې چې اوس جنگ روان دی، هغه خلکو چې دی ملي پاسون کړی دی. تاسو ته مخکې معلومه وه چې په کونړ کې ملي پاسون شو، د امارتیانو لیا د امارت اسلامي ډلې څومره خلکو تلفات ورواړل، څومره بېګناه خلک یې وژله. اوس د داعش په وړاندې باندې اسلامي په هغه کې پاسون کېږي، د هغې نه څوک دفاع نه کوي. هر سړی چې دو ظلم کوي او زیاتی کوي په چپیا کې دو کوکناره تین چار سولډر هلته بند کړل، خوګیانو کې حتی خلکو ملي قیام چې کړی چې دوی په ټولو کارخانې بندوي.
سید بستاسی پیغام واوریدل شو، مننه، کافی ده. دوبره بل اوریدونکي ته به نوبت ورکو. آزادي رادیو
بفرمایئ. رادیو آزادي است.
السلام علیکم. سلامونه کرامات ومنه زاد خلک ته پرات خبره کوم.
مهرباني کوي
ورورک. دا د طالبانو په اړه، طالبان تر اوسه پورې زموږ مدرسې وړاندې کړې، زموږ دین یې را وړاندې کړی. دا د افغانستان خلک به اوس د طالبانو اردو ته دا پیشنهاد کوي چې دوی دې د طالبانو ملاتړ وکړي، د داعش په مقابل کې. موږ تاسو د طالبان محمد زموږ د ملک زموږ د دین دښمنان دي، داعش هم زموږ د ملک زموږ د دین دښمنان دي. موږ تاسو باید ټول افغانان په یوه غږ د دوی دواړو په مقابل کې وجنګي، د څه ملت څه دولت نظر نه لرو. خو ته امان
سلامت اوسې، نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایئ.
سروان صاحب تاسو نه چې کلی سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
دا اوس خو داعش او طالبان همدلته په ننګرهار کې سره نښې دي که نه؟
مهرباني.
نو د حکومت تر اوسه پورې یو دماشي ډزم په نه دی کړی، او دوی څه کړي چې موږ داعش ختم کړو په ننګرهار کې؟ تر اوسه پورې ډزم په نه دی کړی، دوی دا وایي زما دروغ وایي.
کله ویلي دي چې ختم کړی دی؟ دا تاسو چیرته دا خبره اورېدلې؟
منګا دا تاسو راغونم واورید د دې سیم بجو کې چې په اول ځل یې اعلان کړی چې منګا داعش سره پاتې
وي. او تلفات اړول یو خبره ده، او ختم کول بل خبره ده. پر حال مننه. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي حکومت باید د دواړو په وړاندې حمله وکړي، باید له تیارو څخه کار واخلي او هوایی بریدونه پرې وکړي. هیله لرو چې ټول اوریدونکي خپل نومونه هم هیر نه کړي، کله چې پیغام راستوي د پیغام په سر کې دې خپل نوم ولیکي، بیا دې پیغام.
بله، یک تماس میگیریم. بفرمایید، رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
راغره بلوچستانه.
مهرباني.
دا دغه غبرتون څه دا غیره د چې په دغه پرلار پر نه هغه باندې د خپل مانونو مخه تا کوي، دغه کم او د دنګي شو د پراخه دغه خبره وکړه.
نه ته نور اوریدونکو په باره کې خبرې مکو، د ځان په باره کې که خپل نظر لري. مهرباني د نور اوریدونکو، ځکه چې بل موضوع وسو، د موضوع په ارتباط کې نظر لري. مهرباني.
تماس شون فکر کوم قطع شد. خب یک شمه دی دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
اول خدا وای تاین دای نو دا هغه خدای بندگی کنی دا
حکومت باید پورا مداخله وکړي، حکومت د ملت په غم وخوري، مخنیوی وکړي. هلته ټول مسلمانان بې طرفه مسلمانان مري په دې داعشو طالبانو جنګ کې.
مننه چې نظر مو څرګند کړو. له ټولو اوریدونکو مننه کوو. اوس نو د خبرونو وخت را نږدې دی. له خبرونو وروسته کولی شئ چې بیا هم تماس راسره ونیسئ، ټلیفون را وکړئ، او د دې موضوع په ارتباط چې په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی، ستاسو په نظر آیا افغان امنیتي ځواکونو په دې جګړه کې مداخله وکړي او که ونه کړي؟ له هلمند زموږ باوریدونکو غلام سرور لیکلی دی، زما په نظر حکومت باید په دې جګړه کې مداخله وکړي، ځکه چې د دوی د جګړې لکبله ملکی خلکو ته مرغوب لري.
بله، از شنونده های ما که تماس گرفتن و پیام ارسال کرده بودند سپاسگزاری میکنیم. برنامه میکروفون شما را